تان تمام شده باشه تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زیسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي ملما پروګرام هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوایی هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزوا اوتن بایووا پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالیه او اداري مرستيال محمد نعیم سره پکتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکاوه. هغه وویل چې یونما یوازې د ژوند لومړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستنه شویو کډوالو لپاره د کار زمينه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په منظم ډول مدغم شي. وطن بای وادا څرګندونی داسې محل کړی چې د هغو افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استول کیږي خورا زیات شوی او ډیره په ناوړه شرایطو کې هیواد ته ستنی شي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دواړو لورو د راستنو شویو عاجلې اړتیاوې وڅېړلې او د همکاریو ممکنه برخې ورسولې. نن دوشنبه په افغانستان کې د ګوزانیا پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هم مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کښو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکوونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي او د وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړ له منځه وړل دي، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستان یو له څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایرس محو شوی نه دی. پولیو یو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډیر وخت ماشومان تر اغیز لاندې راوړي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدای شي او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب کیږي. که څه هم پر لپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړي، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافیایي حالات د دې کمپاینونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکل سره سم نن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه یې خپره کړې وه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پنجشیر، خوست، پروان، بغلان، سرپل، بامیان، سمنګان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو ځایونو کې به د باران اندازه د 100 او 150 میلی مترو ترمنځ وي. د معلوماتو له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې هم له 500 تر 300 کیلو مترو په ساعت کې د قوي بادونو احتمال شته. د فوربس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکی ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او لوبې بهر عوایدو څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسېدلی چې له 165 میلیون ډالرو څخه زیاتې ګټي. له هغه وروسته د بریتانیا مشهور بوکسر تایسن فیوري په 146 میلیون ډالر په عاید سره دریم مقام لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې کې لږ ټول جوړ غوښتل من بیاست شناخلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کم ټولګي چې وي هغه ټول وپیژندله، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پرې دوام کوي. لاسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کیږي، او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کږېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بشمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیستمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویل چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نیو ژوندې په منځته کولو کې، همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسېږي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو پیژندلې، راځو د دې ډله بندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بیان شې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې، همدارنګه د تیلرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز تویل کیږي. رسو دا کم ټولګي چې د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو د کبان ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي، چې اکتیاز موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وو، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دې و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوکي تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنو. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې، د پنځو څخه تر سوارلو جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی. او دا کم حیوانات دي د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دی، چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال کړه په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دی فیش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي، مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غو د ډولوس خیوي د اپي دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بيدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دغه کم اوبه چې په غزه کې کمې شي، بیا دوی کولی چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی اوسې. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده، مثال موږ وایو سر برخه ته که چیرې راس، په دې کې خوله، سترګې، پزه چې ده عموما نه ښکاره کیږي، خو د دغه د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده، چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخې ده، چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیشتې، په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري، چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی، چې د بدن وروستۍ برخې ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وایو پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی، د مقاومت کومولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطح کې د مخا تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحکاک مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف پورتني شاپرونه دي، لاندني دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده. او خوله، پزه، سترګې، سپسترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوښل شوی دي، مشخص چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیت من بیست شرا لاست دو لسم تو گیوش پار سم لسته در روز از روخ پر پا موضوع که درس که مجاوتس در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل واس که مو از موش در بدن سیستم و پیشندی چیز موش بدن چی دی حقه در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم داری چی حقه دفاعی سیستم موش او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولی چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه وموول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسو درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیویم صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې ده د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي. او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شي کېږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتولو سبب ګرځي، یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شي کېږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شي کېږي ځان ورسوي، یعنی سپین کرویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي دا رګونه چې کې پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا هغه خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوه سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټس فعالوي چې دغه کوم مایکروفیل او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کېږي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي، یعنی په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجې ده،
خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هوغي چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کیږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي، یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کې توان رسولی سي. عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېر سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم مې مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې ده کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنی کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنګ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژونکي وایو. طبي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی سي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي یعنې ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنې ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي. یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هستامین چې دی هغه د چیکیش د دې په واسطه فعال کیږي، او د دې چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د دې چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو د دې چې کیږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټيبایوټیک پروتینونه دي چې انټيبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرون هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټيبوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټيبوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څه مطلب څه شې دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او دغه شکل له منځه وړي. او دا دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغي په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټيباډیان تولید دي. یعنی کله چې ما تاسو ول بي سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټيباډیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دي د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده. خپل لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټيجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروتینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونه سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټيجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټيجن د لمن زوري دی چې دی د بي او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خپله نه بخښه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده اکسل عملیا التهاب څخه مطلب څه شي دی. دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډول دی واضح کړي. او اخیره نه پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. سیستم ته توجه ښه نه لري. مننه.
ده آزادی ملمه.
آزادی ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په آزادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاغې وروسته غږیږو.
لبا د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي، داسې ډیر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډیر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و. یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همدسی او زینا بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلو. په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و. او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و، هغه یې بشپړه کړې و. نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پې لیکلې شوي و، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده لرله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي و پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنګ ومند.
ان سه به یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به زموینه غستلن، مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، ستی پوی بو شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو د ستی په دستی به مو ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و، چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دار هغه چې خلک باید په کار ولګي، ځکه کارونه هم ډیر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خي، نو په هغه کې به د شیرونو راتلل، مونږ په تختو د شیرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم غزه هم د شیر سره دغه یو ډول آشنا و، چې یعنی یو موضوع کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا اندسې لکه کوم به چیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول، نو دا به یو ګوت بحث و، ولی پلار به مونږ ته په یو شیر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله، نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود، رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شیر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شیر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یو اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، او رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د ډېر نورو کسان دومره ډېره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساهر ځلان، مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان بچي و، هغه خبرالل یو ساعت بو بیا بلاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي. خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتېږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې د تند مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی، هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به م راسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب، کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای، او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کرار کرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په
آزادۍ راځم.